په پیښور کې د ماښام 15 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نهه ساعته خپرونو په دې خیرنې خبرې ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې او تر څنګ یې د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې دراورو. خبرونه له منور شاه اورو.
اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان پوز ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې پرون د عملیاتو پر مهال یو شمیر وسلوال وجلی دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه وسلوال چې عام افغانان وجنی او حکومت به ورسره خبرې اترې ونه کړي. او عراقي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو یې د بغداد په څنګ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې حمله په شا تمبولې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز ادا کوي چې پرون یې شمالي وزیرستان کې په بیلابیلو عملیاتو کې 14 وسلوال وجلی دي. د پوز مطبوعاتي دفتر 13 ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې 19 وسلوال په شوال کې په ځمکنیو عملیاتو او 15 په د تخیلو کې په هوایي بریدونو کې وجل شوي. پوز همداراز وایي چې د دې عملیاتو پر مهال 14 پوځیان هم وجل شوي دي. کومې وسلوالې ډلې لا په دې اړه سندې ویلي. هلته ځایي خلک تور لګوي چې د پاکستان پوځي هلیکاپټرو د پرونی عملیاتو پر مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولا یو گاډی په نخښه کړی چې پکې د یوې کورنۍ څلور خزې او دوه ماشومان وجل شوي او دوه تنه نور جوبل شوي دي. په دې حق لا د پوز موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ویلی د مشترکه مفاداتو کونسل په سبانۍ غونډه کې به د صوبې د حقونو ترڅنګ په ان اف سی ایوارډ کې قبایلي سیمو لا د برخې ټاکلو خبره هم راپورته کوي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
دغه زما د صوبې حصہ نه د خدا زما گاوند دي. نو موږ به مطالبه کوو چې را پټه ته دي د اغې په دي ان اف سی کې د اغې شیر او تور کړی شي ځکه چلته نو سکول شته الته نه کالج ته به شان نه ا دغې روډونه
د مشترکه ګټو شورا غونډه سبا په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې کیدونکې ده چې پکې به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه وسلوال چې عام افغانان وجني افغان حکومت به ورسره د سولې خبرې ونه کړي. پرون په افغانستان کې 2000 مرګ بریدونو کې لږ تر لږه 28 کسان وجل شوي چې په نتیجه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د ممکنه خبرو مستقبل د شکونو ښکار شوی دی. اشرف غنی وایي د هغه وسلوالو ډلو سره به امن مذاکرات ونه کړي چې بېګنا او عام افغانان وجني. او نوموړي زیاته کړې چې د ترهګرو خلاف به افغان امنیتي ځواکونه خپل عملیات لا نور سیوا کړي. هلته د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین چارواکي په څلور اړخیزه غونډو کې د طالبانو سره د سولې په مذاکراتو ټینګار کوي او ویل کېږي چې د راتلونکي میاشتې په اوله هفته کې به په اسلام آباد کې د طالبانو سره نیغ په نیغه د امن خبرې اترې شروع شي. پرون امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هوایي ډګر کې 4 جنگي الوتکې افغان هوایي ځواکونو ته سپارلې. د دې الوتکو د سپارلو په مراسمو کې د افغانستان د هوایي ځواکونو کمانډان برید جنرال سلیمان شاه وویل په دې مرسته کې دوه هلیکاپټرې او دوه جټ جازونه شامل دي. د افغانستان د هوایي ځواک مسؤلین وایي دوی اوس مهال 100 زیاتې جنگي او ترانسپورټي الوتکې لري. د دوی په وینا له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو په دوام به په روانه میاشت کې 4 نورې الوتکې هم دوی ته وسپارل شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. عراقي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو یې د بغداد په څنګ کې ابو غریب نومې سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې حمله په شا تمبولې ده. پولیس وایي دغه حمله چې نن سهار وختي شروع شوه پکې 3 ځانمرګي بریدګرو د بارودو ډک گاډۍ د امنیتي ځواکونو په بیرک باندې د ورخې جوړولو هڅه وکړه او دا غي نه پس د اسلامي دولت نورو وسلوالو ډزې شروع کړې. چارواکي وایي په دې برید کې لږ تر لږه 8 تنه امنیتي سرتیري او حکومتي اهلکار وژل شوي او 2 نور جوبل شوي دي. د چارواکو په وینا په سیمه کې کرفیو لګول شوی او حالات اوس په قابو کې دي. هلته په شام کې د ډزبندۍ د عملي کېدو نه څو ګنټې وروسته د حکومت تر کنټرول لاندې د هیواد په یو مرکزي ښار کې ځانمرګي برید دوه تنه وجلي او دوه نور جوبل کړي دي. که څه هم پرون د شام په سلیمانیه ښار کې بمباري شوې خو زیاتره رپورټونه وایي چې د ډزبندۍ په نتیجه کې دغه هیواد کې نسبتا آرام راغلی دی. د ډزبندۍ دغه لوزنامه چې امریکا او روسیه تر شا ولاړ دي د شام صدر بشار الاسد او د هغه زیاتره مخالفه ډلو منلې ده. د دې لوزنامې تر مخه به جنگ ودرول کیږي چې په ترڅ کې عامو خلکو ته انساني مرستې ورسول شي او د شام د اوږدې جګړې د ختمولو لپاره لاره هواره شي. د شام په کورنۍ جګړه کې تر دې دمه څه باندې 2.5 لک کسان وژل شوي او 11 میلیونه بې کوره شوي دي. نن ایرانی چارواکو وویل چې د دې هیواد د عامو انتخاباتو 90% وټونه شمیرل شوي چې په نتیجه کې د ولسمشر حسن روحاني اصلاح غوښتونکو اتحادیانو د تهران 1.5 واړه سیټونه ګټلې دي. د دغه هیواد په پارلیمان کې ټول 290 سیټونه دي. تر دې دمه د شمیرل شو وټونو تر مخه په دې انتخاباتو کې د محافظه کارو ګوندونو په مقابله کې اصلاح غوښتونکو ګوندونه په اکثریت کې دي. د تېرې جمعې په ورځ په ایران کې دغه عام انتخابات ترسره شوي وو. او بل خبر دا چې د روس په یو کان کې د ژغورنې شپږ کسان هغه وخت یوې چاودنې ووجل چې په دغه کان کې وړاندې شوې د یوې بلې چاودنې له وجې د ګیر شوي شپږویشتو کسانو کان کیندونکو په لټون اخته وو. چارواکي وایي دغه پیښه پرون د روس د شمالي ښار ورکوویچ د کویلې په کان کې رامنځته شوې ده. دغه کان کې د روانې میاشتې په 15مه نیټه د چاودنې او اور لګېدو له وجې 4 کان کیندونکي وجل شوي او 9 نور جوبل شوي وو. دا راز شپږ کان کیندونکي لا هم بې درکه دي چې د لټون د عملیاتو په وخت یې دغه ورستۍ پیښه مخې ته راغله او په نتیجه کې یې د عملیات په ټپه ودرېدل. د روس د بیړنو چارو وزارت ویلي د ژغورنې وجل شوي کارکوونکو ته به سرکاري تمغې ورکول کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو ووریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان پوز دا وکوي چې د شمالي وزیرستان په شوال کې په ځمکنیو عملیاتو کې یو شمیر مشکوک وسلوال وجلی دي. بلخوا هم د پاکستان پوز پر پاک افغان پوله پر یو ګاډي هوایی بمبار کړی چې د ځایي اوسیدونکو په وینا شپږ ولسی وګړي پکې وژل شوي دي.
دا سړی ګل رحمان امیش وسه زنانا دوه کسه اوړکي دوه ناسې جنکې شهید شولې.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وایي د ګډو ګټو د شورا په سبانه غونډه کې به د صوبې د بقایاجاتو د مسلې ترڅنګ په ان اف سی ایوارډ کې د قبایلي سیمو د اوسیدونکو د برخې خبره هم له مرکزی حکومت سره راپورته کړي.
ځکه چلته نو سکول شته هلته نو کالج شته نه اداغي روډونه صد خوندي هیڅ سیز هلته نشته.
او فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د خیبر جنسای په باړې کې د سکولونو د ماشومانو د خوز د کړو په هدف د غوي استادانو ته د تربیه یو ځانګړی پروګرام پیل کړی دی. د سیمې استاد وایي دوی به اوس وکول شي چې د ماشومانو تعلیمي او رواني اړتیاوې په سمه توګه درک کړي.
هغه ماشومان به اوس موږ سکول له څنګه رول په مینه محبت باندې به رول په دغه منټلیټي مطابق به موږ کار کوو.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ته راځو. د پاکستان پوځ ویلي د شمالي وزیرستان په شوال کې د سختریزو وسلوالو پر ضد کړې ځمکنیو عملیاتو کې 19 مشکوک وسلوال وژلي دي. د پوځ عامه اړیکو څانګې وخت پر خبر پاڼه خپره کړې او پکې ویلي په عملیاتو کې 4 سرتیري هم وژل شوي دي. وسلوالو د دوی د ملګرو د وژلو په اړه د پوځ اداوې رد کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف 4 ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب نومي عملیاتو د وروستۍ مرحلې اعلان وکړ. تفصیل له سیمې د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د پاوز د مطبوعاتي څانګې له طرفه د میډیا خبریالونو ته ورلرژلې شوي یو برېښنایي لیک شو وشولې شوي دي چې په شوال کښې لګیا ځکني پوځي عملیات پله پسې په کامیابي سره مخ په وړاندې روان دي. په لیک کښې زیاته کړې شوې ده چې د هفتې په ورځ د پاکستان افغانستان سرحدي سیمې منګړیتۍ کښې پوځي سرتیریو د ترهګرو په سټ تمبول یې یوه ډله راایساره کړه او بیا د دواړه لوریانو د ډزونو بدلون ورشه چې په نتیجه کښې یې نولس ترهګر ووژل شول او یو شمېر نور پرارژلي شول. په لیک کښې منلې شوي دي چې د ډزونو په دغې بدلون کښې د یو افسار په شمول څلور پوځي سرتیریو هم ژوند وبایللي. په بل پلو په ډېر اسمیل خان کښې د خفیه ادارې یو چارواکي د نوم نه جوتولو په لوز مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دغه ورځ په شوال کښې په مځکه کښې خوندي د یو بم په چاودنې کښې یو بل پوځي سرتیری هم وژلی شوی دی. د دغې جګړې او د ډزونو د بدلون په بارې کښې د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق او په قطبي وزیرستان کښې د تحریک طالبان مجلس عسکري ډالې عبدالله وزیرستانی هم مشال ریډیو ته ټلیفونونه کړي دي. دغو دواړو ویوندانو دعوا وکړله چې دوی د پوځي سرتیریو پیشقدمي ودرولې ده. اعظم طارق مسعود په شوال کښې په مځکه کښې خوندي بمی چاودنې او د پوځي سرتیری د وژلو پړه منلو سره دا هم وویل چې په دغه جګړه کښې میژه د قطبي وزیرستان د مجاهدینو امیر ګلبادر او نور طالبان د پوځ په خلاف شریکه کاروایي کاوه. د مجلس عسکري ویوند عبدالله وزیرستانی ومنل چې د میژه خالي دوه ملګري وژلي شوي دي، نور زیان نه دی راته رسېدلی. یاد دي وي چې د پاکستان پوځ سرلشکر راحیل شریف درې ورځې مخکې په شوال کښې د دغو پوځي عملیاتو اعلان کړی او دغه عملیات د طالبانو په خلاف رستنی داسې عملیات بللي وه چې طالبان به بیا سر نه پورته کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د پاکستان پوځ جنگی الوتکو هم پرون شنبه پر پاک افغان پوله پر یوه ګاډي بمباري کړې چې پکې سوار شپږ کسان چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي وژل شوي دي. د سیمې اوسېدونکو مشال رادیو ته د دغې پیښې پخلی کړی دی. د پاکستان پوځ بیا په دغه اړه څه نه دي ویلي. بیا هم د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
د قطبي سولي وزیرستان سره نږدې د افغانستان پاکستان سرحدي کرښې منګړیتۍ او کونډ سر نه رارسېدلو اطلاعاتو په مطابق پرون د هفتې په ورځ د طالبانو په خلاف د پاکستان پوځي عملیاتو په دوران کښې د پاکستان جنگي هیلیکاپټر جازونو یو ګاډی په نقشه کوایي ویشتلي چې په نتیجې کښې یې په ګاډي کښې سواره د یوې کورنۍ شپږ کسان چې پکښې دوه ښځینه دوه وړکي دوه جنک شامل دي مړه او د کورنۍ دوه سړیون چې پکښې د کورنۍ مشر ګلرمان سدګای هم یادېږي پرارژلي شول. پرارژلي دواړه قبایلیون د مرامپټۍ د پاره د لمن په سیمې کښې یو ځانګړي هسپتال ته لېږدولي رسولي شوي دي. په دغه سیمه کښې موجود محمد حسین مسعود د دغې پېښې او مرګ ژوبلې حال په دا رنګ راکړه.
ګل رحمان امیش وسه زنانا دوه کسه اوړکي دوه کسه جنکې شهید شولې. دا په افغانستان څېړنه دي د کونډ په سر دله د افغانستان طرف ته د پاکستان بمبار ته وکړه.
خوست ته د وزیرستان ورغلیو کډوالو د پاره د افغان حکومت له طرفه مقرر مسؤول اکبر زدران په دغه سیمې کښې د جګړې په دوران کښې د بې پلوه کډوالو د مرګ شمېر بیا زیات وښایي.
زموږ سیمه ییز سرحدي د ورژل کلي خلکو دا خبر موږ ته وړی وو چې زموږ سره په ګاونډ کښې بمبار شوی دی او دیارلس نفره د یوه خلخونې شهیدان شوي دي. نوره په تفصیل معلومات موږ نه لرو.
په دغه برې کښې د افغانستان د رخې سیمې نه یو بل کډوال رفا خان میامی خبرې هم وار وایي.
اور چې جنکۍ ډارېږي په افغانستان کونه پرې دېغه نه خو نروتې شلي په سر تباري نه راته سوپر ولي وني نه ولي خو هر څه سر ولي نه پرېږدي ګاډي نه ملاوېږي خوستی غار دی په دغه کونه پرېږدي.
دغو بایانو غوښتنه وکړه چې د پوځي عملیاتو په وجه وطن رانه پاتې په کډو مجبور شوي یو. د پاکستان حکومت د میژه بې ګناه بې پلوه قبایلیون نور نه توانی کوي ځوروي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د بلوچستان په بلوڅ میشته سیمه اواران کې د دریو تنو په مرمیو سوري مړی موندل شوي دي. د تریته مکل شوو بلوڅانو لپاره کارکوونکي سازمان وایي په دغو درو کسانو کې دوه څو میاشتې وړاندې لا درک کړل شوي وو. خدای نور ناصر له کوټې رپورټ راکوي.
د اواران د مشکې سیمې لیویز وایي د خالی په ورځ ناوخته یې له یادې سیمې د درو تنو مړي موندلي چې د دوی په خبره په مرمیو وژل سوي او څو ورځې وړاندې یې مړي همدلته غورځول سوي دي. لیوي چارواکي لا هم وایي د دې کسانو پیژندګلوي نه ده سوې، خو د ترې تم کړل سوي بلوڅو لپاره د کارکوونکي سازمان مشر نصرالله بلوڅ بیا وایي په دې موندل سویو مړیو کې د دوو تنو پیژندګلوي سوي چې د ده په خبره څو میاشتې وړاندې ترې تم سوي وو. د دې کسانو کورنۍ وایي دا دوه کسان څه موده وړاندې هغه مهال لادرکه سوي وو چې هلته پوځي عملیاتو دوام درلود. دوی څو میاشتې وړاندې ترې تم سوي وو او وروسته یې دا دوی خراب سوي مړي وموندل سو. په بلوچستان صوبه کې له تیرو شاوخوا اتو کالو څخه همداسې په مرموز ډول د وژل سویو کسانو خراب سوي مړي موندل کیږي چې بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسلوال یې تور پر پاکستاني استخباراتو پورې کوي، خو هغوی بیا تل دا تور نه ردوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د پېښور پولیسو پرون د خالی اشنبه پر ورځ درې تنه نایجیریایي وګړي د تښتونکو له منګلو خلاص کړي دي. د پولیسو په خبره د دغو غیر ملکي کسانو تښتونکي نیولي دي چې څلور تنه پکې د افغانستان هم دي. په دې اړه د پېښور نه د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا پېښور د پولیسو یو چارواکي ایس ایس پی اپریشن عباس مجید مروت مشال یړو ته ویل چې څو ورځې وړاندې دوی ته شرقې پولیس سټېشن پېښور کې یو رپورټ درج کړی شو چې ګڼې درې غیر ملکیان چې نایجیریا سره تعلق وي تښتولې شوي دي. ولې د هغې وروسته دوی پرون یو کامیابه کاروایی وکړه چې په نتیجه کې ډبګری محله سترشا کالونیا کې دا طارق نومي حجرې نه تښتولې شوي درې وړه نایجیریان بازیاب کړی شو، او دې نه علاوه اوه تښتونکي اغواکار یې هم نیولی دی چې پکې څلور افغان وګړي هم شامل دي.
خو سدری د مونږ وکسان چې مونږ سره دی کنه دانی ولین دی موټیو خو اکچولی خو زه پکې لګیا دی، خو چونکی هغه لینگویج بیریئر دی کنه وی ایم کلیئر نه، خو خودی بس لالچ وته ورکړی دی دلته راوړی او بیا بند ساتلی وو سیټی ایریا کې. بیا زموږ غربي پولیس سټېشن والو په کاروایی وکړه او زدا ټول را بازی اپړو نو دې کې ټوټلی هغه ټوټل خلکو درې لوکل دی څلور افغانیان دی هغه انوالو وو ټول ګروپ هم نیول دی، خو اکچول موټیو اوس هغه کوچ یار کډناپینګ وو به دی راغلی سره مرو تفتیش پکې لګیا دی.
نو موږ زیات کړه
دا هو بس هغه دی جی فون نمبر دې موږ سره ټریس را کړی وو د دې چې کوم نور نایجیریان دی به هغه موږ لوکیشن سره او به دا چې دا چې کوم لوکیشن موږ ته ملاو شو چې دلته لاست باندې شو دي نو الته مو مطلب د خپل نت ورک د انټيليجنس ول عام فور کړل
ایس ایس پی اپریشن زیات کړه چې دوی د استخباراتي معلوماتو په بنیاد او دغه خلکو د موبایل نمبرو په ذریعہ باندې دا تښتونکو اغواکارو دغه ځای معلوم کړو او دوی یې بازیاب کړل. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ویلی د مشترکه مفاداتو کونسل په سبانه غونډه کې بل مرکزی حکومت سره د صوبې د حقونو ترڅنګ په ان اف سی ایوارډ کې د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د برخې خبره هم وکړه. نوموړي وزیر زیاته کړې د افغان کډوالو او قبایلی سیمو د بیکوره کړل شوو خلکو په نوم د بهرنۍ مرستو حساب به هم له مرکزی حکومت وغواړي. تفصیل له پیښوره د مشال رادیو خبریال ځلان یوسف سیرا کوي.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د مشترکه مفاداتو کونسل په کډونکو غونډه کې دوی له مرکز سره د اتم ان اف سی ایوارډ د ایسارتیا او د نهم ان اف سی ایوارډ زر تر زره د کولو خبره کوي. صوبې تر ترهګرۍ په مد کې ترلاسه کېدونکو یو فیصد اضافي برخه د 3% کولو غوښتنه به هم کوي، ځکه چې له ترهګرۍ تر ټولو زیاته خیبر پختونخوا اغیزمنه شوې ده.
دغه زما د صوبې حصہ نه ده، خدای زما گاوند دی. نو موږ به دا مطالبه کوو چیرا پاٹا تا دی دا آغی پا دی این اف سی کی دی دا آغی شیر اتوار کلیشی جکا چلتا نا سکولشتا علتا نا کالشتا باغشان نا آد آغی روڑونا صدخون دی هیڅ تسهیل ته نشته. که دا خبره واقعي عوامو ته پته ولګېده چې دا مرکز دومره لوی د ظلم رویه کوي، نو عوام الناس دا پته نشته. ځکه خو زما بچي بیا ولې په سعودي عرب کې د شګو مزدوري کوي؟ بیا به لکه زما بچی ولې هلته په بلوچستان کې د کویلې په کان کې دننه د هغه جون بالته تیریږي؟
د خزانې وزیر زیاته کړه چې په خیبر پختونخوا کې په لکونو افغان کډوال او له قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک پراته دي، او په نوم یې له بهره راتلونکي امداد مرکزي حکومت او د نورو صوبو حکومتونه خوري.
موږ به دا خبره هم کوو چې تقریبا 35 لاکھ نه زیات افغان ریفیوجیز دلته پراته دي. دوی موږ ته دا وښي چې هغه د صوبه خیبر پختونخوا سکول او کالج او د هغې بازار او د هغې استعمالوي. نو دیو په دغه انفراستراکچر کې د دغه غوړو د سہولیاتو د ورکول لپاره ته اوسه پورې دیو سکړی دي. سیوا د دینه چې د بهر نه پیسې راځي، نو زموږ په دې باندې الټه کلیم دی چې هغه پیسې دیو هړپ کوي. موږ سره دغه حساب وکړي چې د آی ڈی پیز په نوم باندې کومه پیسې دیو تراله، د افغان مهاجرینو په نوم باندې دیو ته کومه پیسې راله، نو هغه دیو سکړه.
مظفر سید په واضح ټکو کې داسې اونه ویل چې ګنی د مشترکه مفاداتو کونسل په دې غونډه کې د پاک چین اقتصادي رهداري خبره پورته کوي. خدای ویل چې صوبه به هیڅکله هم د پاک چین اقتصادي رهداري د مغربي لارې له حقا پشان نشي، او په هر ډګر به د خپل حق لپاره جنگ کوي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
اف سی آر او پښتانه پر فاټات سبان دے سل کال وڑان دے د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه و تپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
دے سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې، او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوردن کو تاسو په دغه رپورت کې د زلاند یوسفزی اوریدل چې د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر د سبانه چې کومه غونډه کیږي د مرکزی حکومت سره د صوبې د چارواکو په هغه کې بعد صوبې د حقونو په اړه خبرې کوي. هم داراز د قبایلی سیمو د پاره هم په دغه ان اف سی ایوارډ کې د غوی د برخې موضوع به پکې هم راوچتای. پر همدغه موضوع زمونږ همکار اسرار الله مومند په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو له پوه اکرام موتی سره مرکه کړې ده. اکرام موتی وایي مرکزی حکومت تر اوسه د مشترکه مفاداتو کونسل غونډې لره بللو ځکه ډډه کوله چې صوبایي حکومتونه خپل حقونه غواړي او مرکزی حکومت دغه سې کولو ته تیار نه دی. په زمونږ همکار اسرار مومند له نوموړي سره د مرکه په پیل کې لاغه پوښتلی چې حکومت د مشترکه مفاداتو کونسل د څه لپاره جوړ کړي؟
د مشترکه مفاداتو کونسل چې دی نو د دې دوه برخې دي. یو برخه ده چې د کم موضوعات یعنی چې کم سبجیکټس یا کم کارونه د ډیولپمنټ او د خرچو دا به د دغه سره د مرکز سره او کم به صوبو سره. دویمه برخه دا ده کم صوبو سره دی نو هغه کې چې د مرکز سم امداد دی نو هغه به څنګه دی؟ هر معنی کې امداد دا به څومره او لکه د دې امداد تعین به څنګه کیږي؟ د مرکز د اختیارات دي په صوبو کې د ډیولپمنټ، د هغې تعین به څومره کیږي چې کم حد پورې به وي، په څومره پیسو به وي، او د صوبو چې کم په ذریعه باندې کم ډیولپمنټ کیږي نو د هغې به لکه تعین کېږي چې څومره حد پورې به وي او مرکز به څومره پیسې ورکوي. دا دوه خبرې هغې کې تعین کېږي.
نو دا ته وایي چې د مشترکه مفاداتو کونسل چې کوم جوړ شوی په پاکستان کې د دې کارکردګۍ د تاسو څنګه ګوري، او دویمه داره چې د دې د غونډې را بللو د مرکزي حکومت ولې ډډه کوي اوس پورې؟
ورګي دا د صوبو تر طرفه دوه قسمه تور لګول کېږي په مرکزي حکومت. یو هغه دا دی چې څنګه د دې صوبو د حقوقو خیال نه ساتي لهذا دې دا غونډه نه کوي. دویم چې کوم دی هغه دا دی چې صوبو چې کوم حق رسی د مشترکه مفاداتو د کونسل تحت هغه کې چې کوم پیسې وي امداد وي د هغې د دغه لپاره چې بای څومره ټایم کې به دا ورکړې کیږي صبح ته منتقل کیږي پیسې حقوق چې دا کم دي سیکشنو کې نورو کې نو هغه به څومره زر منتقل کیږي نو د هغې طرف ته هم چمتو دی مرکز نو لہٰذا هغې دا مشترکه مفادات کونسل اجلاس دی
اوس چې دوی دغه غونډه را بلی سبا لا به دغه غونډه وي نو ستاسو څه خیال دی چې دې کې به مرکزي حکومت وکړی شي چې دغه صوبایي حکومتونه د هغوی استازي یا وزرا لاګان هغه مطمئن کړي؟
ګورئ چې هغې کې دوه بنیادي خبرې دي. یو بنیادي خبره دا ده چې مرکز او صوبې چې دي نو دوی د صوبو چې کوم اختیار یا حق په محصولاتو کې دی هغه باندې پوره مطمئن نه دي. دویم دا حق چې کوم د مختلف صوبو منځ کې تقسیمېږي نو د هغه د مردم شماری په بنیاد وي. هغه مردم شماری به کله کېږي څومره به کېږي چې دا صحیح طریقه به کېږي او کنه به کېږي چې د هغې سره حق متعین شي. د مختلفو صوبو مثلا پنجاب کې دی نو د آبادۍ په وجه باندې زیات حق اخلي. بلوچستان د آبادۍ په وجه باندې کم حق اخلي خو هغې ته یو مراد ورکړی شوی دی چې هغه چونکې پسماندہ صوبه ده نو د پسماندګۍ په بنیاد باندې د هغې ته لږ حق زیات کړی شي. نو اوس د سند او د خیبر پختونخوا چې کوم حقوق دي هغې ته دا دوه خبرې دي. یو چې تاسو لکه دا زمونږ دا حق چې دی نو دا د سند یو مسله ده. هغه وایي چې زه 80% 90% خو زه محصولات پیدا کوم او خیبر پختونخوا وایي چې بھائی زه لوکیشنل ڈسڈوانٹیج ما تا لکه زه د سمندر نه لري ما نو ما تا دلته کې انویسټمنټ نه کیږي نو څه نه کیږي دلته کې یو څه دا به کار به دلته انویسټمنټ کوي چې دلته انټرنیټ ورکړي شي دلته کې ټیکنیکل لیبر کې دی هغه کې ورکړي شي وغیرہ. نو هغه کې هغه خپل زیات وسی غواړي دا کومه لري خبرې دي. نو هغه کې ما نه نوې کوم مطالبات دي او نوې نوې طریقې دي مطالبات د پوره کېدو نو دا به هغه کې چړلې.
اوریدونکو د اسرائیلم مومن مرکمو د اقتصادي چارو لپو اکرام هوتی سره اوریده
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په مندنه صفه شپک سوا یو ویش کیلو هرتا او لنډو صفو 2013 1415 1380 او 1500 کیلو هرتا اوریدل شي.
د چاسدی په شپقدر کې د ځایی حکومتونو د پاکستان تحریک انصاف ګوند منتخب غړو د خپل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي عارف احمدزی پر ضد مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو ویلي نوموړي ورسره په سیمه کې د پرمختیایي کارونو لپاره له حکومت د پیسو اخیستلو ژمنې کړې وې چې اوس یې نه پوره کوي. شانواز ترکزی رپورټ لري.
نن په شوقدر کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند نوې ټاکلې شوې بلدیاتي غړو د خپل ګوند یو صوبایي اسمبلی د غړي عارف احمدزی ضد مظاهره وکړه او غوښتنه وکړه چې باید دغه غړي د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړي. دغه مظاهره چانه تور ولګاو چې یاد غړي د هغوی سره د ترقیاتي کارونو وعده کړې وي خو لا هم ترقیاتي کارونه نه دي کړي. الیاس خان چې نوې ټاکلې شوې ضلع کونسلر دی وی ویل
جو خپل ورکران شاته چول داغه خلاف باندې مونږه دا غونډه را کړې ده. مونږه ټول د پټه ورکران چې سونه دي پی کے 22 والا ټول روتي دي او دا خلاف احتجاج هم ریکارډ کړو. مونږ سره مونږ وسره ناشتي او هغه دا خبرې نه مني چې یار دلته به د ورکر صحیحیت وي ورکر حیثیت هغه نه مني. دلته
د شو قدر په بچا خان چوکي د تحریک انصاف ګوند د غړو لخوا را غونډه شوی دغه مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي او سماجي ډلو تنان هم موجود وو. د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي یو تن اقرار زده وویل
اودمپیانو خپل حق غوښتلی دی او د منګ د زبانی ویل چې تاسو ته خپل حق ملو شي خو د هغې باوجود چې موږ راوتي موږ پسې خبرې کړې دي کومې پیسې چې دلته ملو شوي د ګورنمنټ داراخه په هغې کې څه تقریبا د موږ د خبره کړې وه چې 1 ارب 18 کروڑ روپۍ مغې سي دي خو دا د ما ته په ام سي 1 کې 1 کروڑ روپۍ وښي چې دا مال وګولي دي.
او دغه تنانو په یاد غړي د کرپشن یا مالی درغلیو تور هم لګاو. نو بیا مې هم د عارف احمدزی چې د چا په ضد دغه مظاهره وشوه ورسره خبرې وکړې.
څوک راوتي ونه دي د کور مخې ته 86 لک روپو یو روټ شوی دی بل کس چې کوم دی د 55 لک روپو بل روټ شوی دی د 80 لک روپو دي تر سینیټیشن ورک شوی دی. دا په تاریخ کې دي چې دا چا دا کارونه نه کړی. داسې خلک په کې دي چې هغې وایي چې یاره مونږ ټیکې راکې چې مونږ مطلب پیسې وګټو. نو پیسې خو پی ټی آی کې ګټل نشته. پی ټی آی خو د میرټ دپاره دی انصاف دپاره دی. مونږ چې کوم دی چاله د غلط کارونو پناګه ولا نشو ورکولی.
او عارف احمدزی وویل چې هغه تیار دی چې د خپل ګوند مشرانو ته هم د لګول شوي تورنو ځوابونه ورکړي. دغه مظاهره کوونکو وویل چې راتلونکي مظاهری با پیښور کې کولی شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو شو قدر.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
په پیښور کې د ماخام 15 بجې کېدونکو د اوریدونکو د خبرونو لنډیز به واورو د منور شان.
د پاکستان فوج ادعا کوي چې پرونی په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال سلور دیش وسلوال وجلی او په دې عملیاتو کې سلور پوځیان هم وجل شوي، بلخوا وسلوالو لا په دې اړه سندې ویلي. هلته ځایي خلک تور لګوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د پاکستانی پوځي هلیکاپټر په برید کې د ماشومانو خود په شمول د یوې کورنۍ شپږ تنه وجل شوي دي. په دې اړه د پوز موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ویلی د مشترکه مفاداتو کونسل په سبانه غونډه کې به د صوبې د حقوقو ترڅنګ په ان اف سی ایوارډ کې قبایلی سیمو لا د برخه ټاکلو خبره هم راپورته کوي. د مشترکه ګټو شورا غونډه به سبا په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې کیږي. نن د غربې نه پس د خیبر ایجنسی د باړې بازار په الحاج مارکیټ کې د یو مال ګودام کې جاودنه شوې چې پکې درې تنه جوړل شوې او حالت یې د اندېښنې وړ دی. د باړې تحصیلدار شکیل عمرزی مشال ریډیو تویل په ګودام کې د غبم د وړاندې نه خودل شوې وو چې د بازار د بیا پرانستې نه وروسته نن د خلاصولو پر مهال پکې دغه پیښه رامنځته شوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای هغه وسلوال چې عام او بیګنا افغانان وجني افغان حکومت به ورسره د سولې خبري ونه کړي. پرون په افغانستان کې 2000 مرګي بریدونو کې لک تر لګه 28 کسان وجل شوي چې په نتیجه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د ممکنه خبرو مستقبل د شکونو ښکار شوی دی. او عراقي چارواکي وای امنیتي ځواکونو یې د بغداد په سنگ کې ابو غریب نومي سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې حمله په شا تمبولې. پولیس وای دغه حمله چې نن سهار وختي شروع شوه پکې لک تر لګه 8 تنه امنیتي سرتیري او حکومتي اهلکار وجل شوي او 2 نور جوړبل شوي دي. د چارواکو په وینا په سیمه کې کرفیو لګول شوی او حالات اوس په قابو کې دي.
او سموردونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداريو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله راته وروي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف په کراچۍ کې د مکمل امن د بحالۍ د عزم سرګندونه کړې ده او ویلي دي چې په کراچۍ کې د اپریشن نور هم تیز کړي شي. ورځپاڼه لیکي چې په کراچۍ کې د اپریشن شروع کولو وروسته په خار کې د اغوا برای تاوان بته اخستو او د خلکو د وجنې په شمول په مختلفو جرمونو کې تر ډیره حده کمی راغلی دی. خو تر څو چې د دې جرمونو په مکمل توګه خاتمه ونه کړي شي تر هغې په خار کې په مکمل توګه امن نشي راتلی. نو حکومت لا پکار دی چې د مکمل امن تر بحالۍ دی اپریشن جاری وساتي. ورسپانه لیکي چې د ریاست پر ضد قوتونه د شکست احساس سره مخ دي او ورته معلومه شوې ده چې ترهګري اوس په ختمېدو ده. نو وفاقي او صوبایي حکومتونو لا پکار دی چې د وسلوالو پر ضد همداسې خپل کاروایان جاری وساتي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې اپوزیشن ګوندونه د ملک نه د ترهګري د خاتمې لپاره حکومت سره په ګډه کار وکړي نو هغه ورځ لري نه ده چې د دې ملک نه بعد لوالو په مکمل توګه خاتمه وکړي شي. جنگ ورسپان خپل اداریه د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په کمی لیکل ده. ورسپان لیکي چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو نرخ کمیدو ورستو آئل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټي اوګرا د جمعې په ورځ حکومت ته سفارش کړی دی چې د مارچ میاشتې لپاره د خاورو تیلو نه علاوه د نورو مصنوعاتو په نرخونو کې 12% کمی وکړي. ورسپان لیکي چې د اوګرا لخوا حکومت ته کړی شوی سفارش بالکل صحیح دی ځکه چې د پټرولیم مصنوعات تو په نرخونو کې چې په تیر یو نیم کال کې څومره کمی شوه دی د دې مثال په تیرو 12 کلونو کې نه ملاويږي. ورسپانه لیکي چې په تیرو وختونو کې حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی فائدہ اولس ته په صحیح توګه نه درسولې او دا سخکاري چې حکمرانان اولس ته ګټه ورکولو پر ځای خپل جیبونه ډکول غواړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د حیرت خبره ده چې کله به په نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخونو کې اضافه کیدا نو حکومت به په فوري توګه دا اضافه اولس ته منتقل کړه. خو اوس چې د تیلو په نرخونو کې کم کمی روان دی نو حکومت دې د فائده هم اولس ته ضرور ورسوي.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
فرایډی ټایمز مجلې په خپل ولیکنه کې د خیبر پختونخوا بلدیاتي حکومتونو ته د اختیاراتو او پیسو نه ورکول کېدو موصور اخیسته. بلخوا د بی بی سی خبری ادارې په ولیکنه کې راغلی پاکستان باید له افغان طالبانو سره ملګرتیا پریږدي او فشار دې پر راوړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. بشیر ګواخ د دې دواړو لیکنو مهم ټکی وروي.
فرایډی ټایمز مجلې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو د کېدو نه همیشتې وشوي، خو په دې انتخاباتو کې بریالي شوي کسان وایي چې نه یې واک اختیار معلوم شوی او نه هم د ترقیتي کارونو لپاره ورته پیسې ورکړل شوي دي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند په 2013 کال کې د ټاکنو تر ګټلو وروسته په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړ کړ او د دریو میاشتو دننه یې د بلدیاتي انتخاباتو وعده وکړه. ټاکنې وزنډې دی، خو په 2015 کال کې تر سره کېدو سره 3501 سیمه ییز چارواکي وټاکل شول. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی وو چې د بلدیاتي ټاکنو له لارې به واکونه په کلو کې خلکو ته تقسیم او ډېرې ستونزې به حل شي. خو فرایډی ټایمز مجله د نوو ټاکل شوو ناظمانو او نورو چارواکو له خولې لیکي چې صوبایي حکومت دوی ته نه پیسې ورکوي او نه هم د دوی د واکونو د معلومولو په اړه کومه تګلاره برابره شوی. حکومتي چارواکي وایي دوی د دې مسلې د حل لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. بلخوا بی بی سی نړیوال سرویس پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې تمه کیږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې نیغ په نیغه خبرې به د مارچ په میاشت کې اسلام آباد کې وشي. په مقاله کې وړاندې راغلی چې د طالبانو مهم مشران او د هغوی کورنۍ په پاکستان کې اوسیږي، نو ځکه افغانستان او نور هیوادونه وایي چې د سیاسي روغې جوړې لپاره د مذاکراتو نتیجې د پاکستان په نیت پورې اړه لري. په لیکنه کې ویل شوی چې افغان امنیتي ځواکونه د محل د داعش، طالبانو، ازبکستان اسلامي تحریک، القاعده، چچنیي وسلوالو او پاکستاني لشکرې طیبه وسلوالو ډلې په وړاندې په جګړه اخته دي. همداراز امریکایي، افغان او ناټو چارواکو ویلي چې د طالبانو لپاره د وسلو او چاودیدونکو موادو ترڅنګ وسلوال هم په پاکستان کې دننه موندل کیږي. دغه هیواد کې 2.5 میلیونه افغانان اوسي. په مقاله کې ویل شوی چې که څه هم پاکستانی چارواکو بیا بیا په خپل خاوره د ترهګرۍ د ختمولو ویلي، خو په پنجاب کې میشته وسلوالو او افغان طالبانو پر ضد کاروایی نه ده کړې. که څه هم په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو او کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات شوي، خو امنیتي ځواکونو د پاکستان په خاوره اوسیدونکو فعال طالبانو ته لاس نه دی وروړی. په دې لیکنه کې ویل شوی اوس وخت را رسیدلی چې پاکستان افغان طالبانو ته وایي چې یا افغان حکومت سره سوله وکړي او یا دې هم د دوی له هیواده ووځي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوردونکو، پرون په شام کې اوربند له ځینو وړو سرغړونو سره سره ټینګ وو او دغه وضعیت په وضعیت په دې هیواد کې د سولې د خبرو بیا پیل ته هیلې پیدا کړې دي. د شام کورنۍ جګړه 5 کلونو ته غځېدلې چې په نتیجه کې 2.5 لک کسان وژل شوي دي. د لویدیځو رسنیو په حواله تفصیل له سالم احمد سالی اورو.
ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څارې ادارې د شنبې په نیمه شپه د اوربند له ټینګېدو وروسته د سوریې په لویدیځ کې د نشوتو راپور ورکړی دی. تر دې یوه ورځ مخکې پلازمینه دمشق ته نږدې او په شمالي ښار حلب کې د یاغیانو پر سنگرونو بمباري شوې ده. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په لندن کې دی وایي تر 2 کلونو وروسته د اول وار لپاره پرون دمشق او شاوخوا سیمې کراري وي. د دغه سازمان رئیس رامی عبدالرحمن ویل پلازقیه کې هم کراري وه او همیمیم هوایی اډه کې هم د الوتکو فعالیت نه لیدل کېدی. روسي الوتکې چې د سوریې د رژیم په ملاتړ په دغه هیواد کې عملیات کوي په دې هوایی اډه کې ډیره دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې وویل چې د اوربند تر ټینګېدو یو ورځ مخکې پلازقیه کې د شدید جګړې له کبله د سوریې د رژیم 40 پوځیان دغه راز 13 یاغیان وژل شوي دي. په همدې حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورو وویل د اوربند له ټینګېدو 2 دقیقې وروسته په دمشق او درعا کې د ځینو پیښو راپور ورکول سوی، خو دغه ښارونه وروسته بیرته آرام شول. هغه په جنیوا کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې.
له جنګه لاس اخیستل د سولې تړون یا هم اوږدو مذاکراتو ته اړتیا نه لري. دغه ډول خبرې ګام په ګام په هغو صورت کې کیدلی شي چې یو اوربان نافذ وي او ټول جګړه ودروي، ښکیل لوري د یو بل ساحې ته داخل نه شي. تر اوسه دواړه لوري د یو بل قلمرو ته نه دي داخل شوي.
د سوری د اوربان موافقه د روسیې او د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب ایجاد سوه. دواړه هیوادونه به په لاذقیه، واشنگتن، مسکو، عمان او جنیوا کې د خپلو مرکزونو په مرسته دغه اوربان څاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوری د اوربان موافقه تر نافذېدو څو ساعته مخکې د رایو په اتفاق سره تصویب کړه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د میستورا وویل که په سوریه کې د جګړو د درولو موافقه بریالی سي، بل اونۍ به د سوریې په جګړه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ د سولې مذاکرې پیل سي. د سوریې کورنۍ جګړه 50 کلونو ته رسیږي چې په نتیجه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل سوي، 1 میلیون ټپیان سوي او شاوخوا 11 میلیونه نور بې کوره سوي دي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
امریکا د افغانستان د هوایي ځواک لپاره څلور جنگي الوتکې هغه هیواد ته لیږلي چې دور څخه پرون په ننګرهار کې چارواکو ته وسپارل شوې. د ننګرهار چارواکي هیله مند دي چې دغو جنگي الوتکو په لرلو سره به د هیواد امنیتي ځواکونه وکولی شي د دښمن پر وړاندې جګړه کې بریا ترلاسه کړي. د جلالآباد نه باز محمد عابد رپورټ راکوي.
لدغه سلورو الوتکو څخه د شنبه په ورځ دوه د ننګرهار په هوایي ډګر کې د ملي اردو هوایي ځواک ته وسپارل شوې. د الوتکو د سپارلو پر مهال د افغانستان د هوایي ځواکونو قماندان جنرال سلیمان شاه وویل
دا نوی جګړه تیرې راغلي چې څلور بالا چې پلان په بالا د جلال آباد کې دا ای 29 په نامه یې چې هم بمبار تیرې دي، هم راکټونه کوي، هم توپونه لري، او دوه بالا چې نور راغلي دي ایم ډی
د دغو الوتکو په اړه افغان پیلوټانو ته په امریکا کې زده کړې ورکړل شوې. افغان پیلوټ تورن همایون زرین وایي چې دوی کولای شي چې د اړتیا پر مهال له دغو الوتکو څخه مثبته ګټه واخلي.
دا تیاری د افغانستان لپاره ډېرې مساعدې دي، خصوصا د سکورتي جنګونو لپاره چې پر زمینی قوتونه حمایه کړو. انشاءالله الرحمن دا وایي پوځ دا ډاډ ورکوي چې په هر ځای کې په خپلو زمینی کتابو سره
د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قلوردو قماندان تورن جنرال محمد زمان وزیری وویل چې په نږدې راتلونکي کې به افغان هوایی ځواک ته بی پیلوټ الوتکې هم په واک کې ورکړل شي.
بی پیلوټ هم په دغه نږدې وختو کې راځي، موږ په داسرس کې قرار ورکوي چې زه د خپل په وار سره د بین المللي ټولنې نه خصوصا په لاس کې ایالات متحده امریکا نه هم مننه.
د ننګرهار مرستیال ولی محمد انیب ګردیوال وویل چې د عملیاتو پر مهال هوایي ځواک ته ډیره اړتیا لیدل کېدله چې د دغو الوتکو په ذریعه به وکولی شي چې دښمن له ماتې سره مخ کړي.
زمینی عملیات په بازي ولسوالیو کې شروع عملا تاسو ولیدل چې د هوایي ځواک ډیره مرسته په هغه کې کړې ده او واقعي دښمن ته زیات تلفات لرلي دي. زمونږ لپاره دا ډیره زیاته مهمه خبره ده چې موږ خپل داخلي ځواکونه او خپل د هوایي ځواک خوندان کیږي او هله مني چې د دښمن په ځپلو کې او زمونږ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ښه استفاده وشي.
د افغانستان د هوایي ځواک د چارواکو په وینا د امریکا د مرستو په دوام کې به پروانه میش کې سلور نوري الوتکې هم دوی ته وسپارل شي او د 2010 میلادي کال تر اخیره پورې به ټولې شل جنگي الوتکې د افغانستان هوایي ځواک ته وسپاري. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
د خوست امنیتي چارواکي وایي پولیسو په یاد ولایت کې د بیلابیلو جرمونو په تور اته کسان او یو اندازه وسلې او پوځي تجهیزات نیولې دي. د شنبه ورځې نه وخته خوست امنیه کمانډان مل پاسوال فیض الله غیرت خبریالانو ته وویل چې نیول شوي ټول کسان وسلوال ولول، دوی څخه د وسلو مهماتو، ماینونو او نشه یي توکو په ګډون 12 کلمه بیلابیل توکي د پولیسو لاسو ته ورغلي دي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د شنبه ورځ نه وخته خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت د رسنۍ خبریالانو ته ویل چې پولیسو په څو جلاجلا قضیو کې دوه کسان د قطول طریقې یا لارښوکونې، درې کسان د موټر تښتونې او درې نور کسان د نشه یي توکو د کاروبار په تور نیولې دي. امنیه قمندان ویل چې نیول شوي ټول کسان وسوال ول او دوی سره وسلې او نور پوځي تجهیزات هم نیول شوي دي.
هغه یو تعداد قطول طریقان چې مصالح غلای به کولې خلک به لوټول د سراسري نیولې دي او نو غلط چې موټرسیکل او موټر غلا کولې هم د پولیسو لاس ته ورغلی دي. په مجموع کې د چار سره درې کسه مزنین دي د مصالحو قطول طریقې او غلاو په تور چې درې میله سلاده ده دغه په تورونو دوه نفره نیولې دي. همداشان د موټرسیکلو او د نورو وسایطو د غلا په تور هم منګه درې کسان نیولې دي.
خوست امنیه قمندان وویل چې د مخدره توکو پر ضد پولیسو یوه اندازه چرس د شمل دوه مونده ترېزیو او په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې نیولي. همدارنګه د یادې ادارې منصوبینو درې کسان د نشه یي توکو د قاچاقو په تور او له دوی نه یو میل راکټ انداز، یو میل کلاشنکوف، لس کړۍ لاسي بمونه، یوه تفنګچه او یوه اندازه د راکټ مرمۍ او نور جګړې ایز توکي هم په لاس ورغلي دي.
زړور پولیسو وهل کې بشکي مینونه کمان د خلکو د وژلو په خاطر په مختلف څوک زیب ځای کړي وو خونڅه کړي دي او په حدود تقریبا اوله سلکه مینونه چې مختلف څوک زیب ځای وو چې د خونڅه وړ نه وو په مغه ساحه کې انتظار ورته ورکړی دی.
د خوست یو اوسیدونکي څخه چې وسلوالو غوښتل موټر سایکل د وسلې په زور ګوزي د پولیسو پر وخت اقدام څخه مننه وکړه. وی ویل چې پولیس ډېر ژر د مرستې ته ور ورسېدل. یاد دیوی د خوست پولیس داسې مهال خپل یو شمېر لاسته راوړنې رسنیو سره شریکوي چې د خلکو په وینا په دې وروستیو کې په خوست کې وسلوالې غلاوې، موټر تښتونې او د نورو جنایي پیښو واقعات لږ شوي دي.
د نېشنل جغرافیک ادارې په لیکنه کې د پاکستان حکومت وړاندیز شوی چې په دغه هیواد کې د پولیو ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره له جدید ټکنالوژۍ هم کار واخلي او په ترڅ کې ډیرو ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکول کې دا یقیني کړي. د دې لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
نېشنل جغرافیک لیکي پاکستان د نړۍ په هغو دوو هیوادونو کې یو دی چېرته چې د پولیو وایرس لا هم شتون لري. په دغه هیواد کې د پولیو مهم په کارکوونکو وسلوال بریدونه ترسره کیږي او تر اوسه ګڼو کارکوونکو د دغه مهم پر وخت خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی. نېشنل جغرافیک لیکي په دغه هیواد کې د پولیو ضد څاڅکو خلاف پروپیګنډا کیږي چې د دغې له وجې ځینې خلک نه غواړي خپلو ماشومانو ته دغه څاڅکي ورکړي او دا هغه وجه ده چې په دغه هیواد کې د پولیو وهلو ماشومانو شمېره زیاته ده. نېشنل جیوګرافیک چې دستاویزي فلمونه خپروي په خپل دغه رپورت کې وایي کچېرې په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره د جدید ټکنالوژۍ لکه موبایل ټلیفونونو نه ګټه پورته کړل شي نو ممکنه ده چې په دغه هیواد کې د پولیو په کیسونو کې کمی راشي. په 2014 کال کې په پاکستان کې سناسه لس لکه خلک د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شول، دوی په کیمپونو کې پر ژوند کولو مجبور شول او د نوو نوو مسلو سره مخامخ شول. دغه حالاتو د ماشومانو ژوند او صحت هم سخت متاثره ک. په دغه کال په پاکستان کې د پولیو درې سوه شپږ کیسونه مخې ته راغلل چې زیاتره شمېرې د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا نه وه. خو دغې سره د اتنیمو لکو نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول هم اسانه شول. دغو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول په خوا ګرانه وه ځکه چې د پولیو مهم کارکوونکو نشو کولی چې د خرابې امنیتي وضع له امله دغه سیمو ته لاړ شي. نېشنل جیوګرافیک لیکي باید د پولیو مهم د کامیابی لپاره اوس د پاکستان حکومت جدید ټکنالوژۍ نه ګټه پورته کړي او د موبایل ټلیفونونو له لارې دغه مهم اسان او تیز کړي. د پولیو کمپین کارکوونکي باید په هغه سیمو کې د ماشومانو شمېره معلومه کړي، هغوی ته ورسي او دغه لړکي دوی د موبایل ټلیفون نه مرسته ترلاسه کولی شي. ډیر ماشومان په خیبر پختونخوا او فاټا کې ځکه هم له پولیو څاڅکو محرومه پاتې دي چې کورنیو ته یې پته نه وي او باید په دې لړکي حکومت او غیر سرکاري ادارې په خلکو کې د پوهې پیدا کولو لپاره ټولې لارې استعمال کړي.
دا مشال ریډیو دا.
اردن کو فاټا ایجوکیشن فاؤنڈیشن د خیبر جنسای د باړې د متاثر شو خلکو ماشومانو ته په سکولونو کې د خو زده کړو ورکول په هدف د غوې د استادانو د تربیه یو ځانګړی پروګرام پیل کړی دی. د باړې د سکولونو استادان له دغه ټریننګ څخه خوختي وای دوی به د ماشومانو د تعلیمي او نفسیاتي حالت ښه کولو چاره په بهتر توګه پر مخ یوسي. فرهاد شینواره رپورٹ لري.
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باډې نه د بې کوره کېدو له وجې په زرګونه ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي او په نفسیاتي توګه متاثره شوي دي او خپلو کورونو ته د ستنېدو باوجود لا هم سکولونو ته نه ځي. دوی وایي د باډې ماشومانو پام بیرته سکولونو په طرف راګرځولو او هلته په مؤثره توګه تعلیمي هلو ځلو شروع کولو لپاره یې استادانو ته د یو خصوصي تربیت ورکولو لړۍ پیل کړې ده او یو شمېر استادانو ته یې دغه تربیت ورکړی دی. د باډې یو استاد احسان الحق پردی مشال ریډیو ته وایي چې دوی د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د تربیتي پروګرامونو نه ډېر زده کړه وکړه.
ټیکنیکس او میتھډالوجیز او زده کړم کړی تقریبا 100% چې کوم دغه نه د امپورټنس لري او لکه دلته کې زین چې 90+ داسې سکولونه ټیچرس ته چې هغه انټرین دي جسمانی سزاګونه ورکوي. داسې زونه چې کوم نه دي په کور ځکه چې کومه مو معاشراتو دا وځپل شو په انقلاب کې دا ماشومان چې کوم د وډور شول نو لکه په کور داسې چې داسې مختلف ارګنایزیشن روشي او مفید ټریننګ دلته کې کنډکټ کوي ټیچر ټرین کې.
او یو بل استاد نیازولی پردی وایي چې د دغه تربیت نه پس به اوس هڅه کوي چې هغه ماشومان په سکولونو کې بیا داخل کړي چې کوم سکولونه پریښي دي.
بدامنی وه مایګریشن وه حالات خراب وو او موږ له دلته داخل شو چې هغه ماشومان به اوس موږ سکول له څنګه رول په مینه محبت باندې به رول په دغه ذهني مینټلیټي مطابق به موږ کار کوو. داسې تربیتونه ډېر زیات ضروري دي که هغه پرایویټ سیکټر باندې که ګورنمنټ سیکټر باندې.
او استاد بسم الله جان پردی هم دغه تربیت حاصل کړی او وایي
موږ د ماشومانو باره کې داسې سټډیز وکړي لکه ماشومان ته اکثر پرابلمس کریئیټ شي داغه تاسو داسې مطلب پریکټیکل علاج کول پکار دي داغه سره داسې یو تعلق جوړول پکار دي چې هغه تاسو سره خپل پرابلمس شیر کړي واغې نه بعد موږ داغه هغه پرابلم حل کولو کوشش وکړو غنم هغه موږ داسې وګڼي چې هغه په موږ باندې اعتماد وکړي.
د خیبر جن سید تعلیم محکمه وایي چې په باړه کې خووشا 29 سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو الوزولې دي او د ځنې سکولونو په بیا رغولو لاس پورې کړای دی او زیاتره سکولونه په خیمو کې شروع کړي دي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې اوس د باړې واک ورته سپارل شوی دی او بې کوره شوي خلک ورته راستانه شوي دي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د شمالي وزیرستان او د بنو ضلع خبریالانو د سیمې د یوه وژل شوي خبریال ملک ممتاز دریم تلین د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځلو. په غونډه کې چې د سیمې مشرانو او ځوانانو هم ګډون پکې کړی و د پاکستان له حکومت وغوښتل شول چې د خبریالانو تحفظ یقیني کړي او هغه چې وژل شوي دي له کورنیو سره د مرستو ژمنې باید پوره کړل شي. د دې غونډې نور حال د عمر دراز وزیر په راپورټ کې.
قبایلی سیمو خبریالانو اتحادیه شمالي وزیرستان صدر نور بیرام وویل قبایلی سیمو خبریالان په سختو حالاتو کې کار کړي او دولت چې د پنخه شو خبریالانو کورنۍ سره د امداد کمې ژمنې کړي اغه دې پوره کړی.
فاټا صحافیون د 13-15 کال چې ډېر زیات مشکلات سره ځکه مخامخ شوې دي اغه صحافیون چې هغه په فیلډ شه چار کړه او د خلک اوس به رسولو پیږي چې سویرلس پیر صحافیون شهیدون شکړي شوې دي. د شمالي وزیرستان سینیئر صحافی ملک ممتاز یې شامل وو خو تر اوسه پیر د حکومت طرف نه هیڅ داسې نمخې نشانه مشته نشي لیدلې چې یا د مارک سپلټنه شوې وي او د بچونو لپاره د ګورنمنټ سره کړي وي سره د وعده سره د اعلانې.
قبایلی مشر ملک غلام وویل خبریالانو تل د کلم د لارې د خپل ولس خدمات کړي او ملک ممتاز په ګډون د فټا سورلس وژل شو خبریالانو خدماتو ته په درنه سترګه ګوري.
ممتاز یو ډېر بهادر د دې کوم سکیم اوز اوچت کړی و صحافیون نه رام مسلې سره شکار شوي دي خدای دې ته جنت فردوس ورکو په دې ته مې خارج تحسین پیش کوي. قبایل چې څومره صحافیون دي ډېر په لوی مشکلات کې دي مینه د حکومت نه دا مطالبه کی چې مې وعده دې صحافیون د شهیدونو سره شوي وي هغه د خمه خاوې ته پیراکو.
دا یادونه ده چې ملک ممتاز کال 2013 کې د فروری میاشتې په 28 نیټه میران شاه کې نصرګنده وسلوالو مازدیګر هغه مهال په ډزو ووژلو چې نوموړی د پریس کلب نه کور ته په لاره و. خبریالانو د نوموړي په ګډون د فاټا په نخښه شو خبریالانو د مرګ پلټنو او د هغوی کورنو لپاره د مرستو غوښتنې وکړې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو دو لزرا یو سلو دیرش جار لزرا پینز سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینز لزرا و سوا شپیت کلو هرسا او ری دلشه
د مشال ریډیو دوردن کو تیر ورځ په خوست کې یوش مدني فعالانو هغه یوش میر ځوانان په وغونډه کې وستایل چې دوی په اند د ټولنې او خلکو لپاره یې ښه کارونه ترسره کړي دي. د المانځغونډې ګډونوال وویل دا ډول برنامې د ځوانانو مشرانو د کار او هڅو ځواک پیاوړی کوي او دوی ته احساس ورکوي چې د دوی زیارستنې او کوښښونه له خلکو او همداراز له حکومت پټ نه دي. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د ټولنې د مخکخو او زیارکخو کسانو تقدیرول د دې لامل کیږي چې هغوی نور هم د ولس او ټولنې خدمت وهڅیږي او په نستړي کېدونکي توګه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یاد څرګندونې تیره ورځ د خوست یو شمېر مدني فعالانو د هغو کسانو د تقدیرولو او لمانځلو په دستور کې وکړي چې د ژورنالیزم او مدني فعالیتونو له لارې خلکو او ټولنې ته ښه خدمتونه کړي دي. مدني فعال طالب منګل مشهد راډیو وویل چې د سمون او بدلون د ځوانو فعالانو د شبکې لخوا د دا ډول برنامو جوړول د دې لامل کیږي چې د ټولنې نور خلک هم خدمت ته وهڅول شي، په دوی کې د لمانځنو هوس پیدا شي او بالاخره دا کار په ولس کې د مثبت عمل د فکر د خورولو لامل وګرځي.
د دا ډول لمانځغونډو تاثیر به دا وي چې نور ځوانان او مشران به دې ته وهڅوي تر څو دوی هم کار وکړي او خپل کارونه نور هم چټک کړي، په ټولنه کې یو مثبت فکر، مثبت هڅه او مثبت کار رامنځته کړي.
یاد المانځغونډه د غرغښ سیمه ایز تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل او د یاد تلویزیون یو تن خبریال نسیم دیوال همدارنګ د ولایتي شورا ځوان استازي کفیل ریحان او د زرغون سیمه ایز تلویزیون بنسټګر اسماعیل حقمل د غوره فرهنګي ژورنالیستیکو او مدني خدمتونو د ستاینې په موخه جوړه شوې وه. الهای سخی سرور میاخیل وایي چې اوس په پختون ټبر کې داروغیا را پیدا شوي که څوک ورته ډېر لږ شانت خدمت هم وکړي نو هغوی ډېر درنښت او عزت کوي.
دا پدیده اوس را ژوندی شوي دا پختون قوم لپاره که چېرته ډېر معمولی خدمت دی کړی وي دوی د پغیښ کې را اخلي، دوی د هغې په سل چنده زیاته ترجیح درکوي. زموږ دغه احساسات او دغه جذبات به موږ نورم دې ته موږ مجبور کړي چې د خپل ولس لپاره ډېر زیات کار وکړو.
د سینما او تیاتر وتلی لوبغاړی سلطان محمود خیرخوا وایي چې د مخکښو مدني فعالانو او ځوانانو لمانځغونډې د دوی د هڅولې تر څنګ زموږ د مشرانو لپاره د غوره خدمتونو د الهام اخیستو سبب هم جوړیږي.
سپینګیري مشران مو هم له دې نه الهام اخلي چې زه ولې ښه کار ونه کړم او کله کده ښه کار وکړو. ځوانان هڅیږي چې د دې کارکردګي تقدیر کې وای هڅوي.
تقدیر شوی خبریال نسیم دیوال هم وایي چې د مدني فعالانو ستایلو د خپل ولس خدمت لا وهڅو.
زه به همیشه د لپاره هڅه کوم چې د دغه دردیدلي ولس لپاره هغه څه وکړم چې پر اختیار کول شي چې د دغه ټولنې دردونه انعکاس کړم.
دیادوانی ورده په دې وروستیو کې په خوست کې د هیواد او ولایت په کچه یو شمېر مخکښ او خدمتګار قومي، فرهنګي او علمي شخصیتونه د روڼ اندو او مدني فعالانو لخوا ستایل شوي او لمانځل شوي دي.
د نجیب الله لوخیل له دې رپورټ سره اوریدونکو د خبرونې د پای شیبو ته ورسیدو. د منور شانه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان پوځ وایي چې پرونی په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال سلور دیش وسلوال وجلی او په دې عملیاتو کې سلور پوځیان هم وجل شوي. بلخوا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. هلته ځایي خلک تور لګوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د پاکستانی پوځي هلیکاپټر په برید کې د ماشومانو خودو په شمول د یوې کورنۍ شپږ تنه وجل شوي دي. په دې اړه د پوځ موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ویلی د مشترکه مفادات کونسل په سبانه غونډه کې به د صوبې د حقوقو ترڅنګ په ان اف سی اوارد کې قبایلی سیمه د برخه ټاکلو خبره هم راپورته کوي. د مشترکه ګټو شورا غونډه به سبا په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې کیږي. نن د غرمې نه پاس د خیبر ایجنسی د باړې بازار الحاج مارکیټ په یو مالګودام کې چاودنه شوه چې په کې درې تنه جوبل شوي او حالت یې د اندېښنې وړ ښودل کیږي. د باړې تحصیلدار شکیل عمرزی مشال ریډیو ته ویل په ګودام کې د غبام د وړاندې نه ښودل شوی وو چې د بازار د بیا پرانستې نه وروسته نن د خلاصولو پر مهال په کې دغه پېښه رامنځته شوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه وسلوال چې عام او بے ګناه افغانان وژني افغان حکومت به ورسره د سولې خبرې ونه کړي. پرون په افغانستان کې دوه ځانمرګي بریدونو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي چې په نتیجه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د ممکنه خبرو مستقبل د شکونو ښکار شوی دی. عراقی چارواکی وایي امنیتي ځواکونه د بغداد په څنګ کې ابو غریب نومې سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې حمله په شا تمبولې. پولیس وایي دغه حمله چې نن سهار وختي شروع شوه پکې لږ تر لږه 8 تنه امنیتي سرتیري او حکومتي اهلکار وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. او په شام کې د ډزبندې را ملکې 200 غنټې وروسته د حکومت تر کنټرول لاندې د هیواد په یو مرکزی ښار کې ځانمرګي برید 2 تنه وژل او 2 نور ژوبل کړي. که څه هم پرون د شام په سلیمانیا ښار کې بمباري شوې خو زیاتره ریپورټ نوای چې د ډزبندۍ په نتیجه کې دغه هیواد کې نسبتا آرام راغلی دی.
د خبرونو ولې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اسما هارون بچا منور شاه او زمون تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه ته راکې د خدای پامان.